پی یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه. سلام د ازادۍ رادیو نننۍ غرمنۍ خبری مجلې ته زه احمد تکل ستاسو هرکلی کوم. په دې خپرونه کې ملګرو ملتونو یو ځل بیا کړی چې په افغانستان کې باید د سولې خبرې په لومړیتوب کې وي. بلخوا عمران خان وایي دا یو د پاکستان ټول سیاسي ګوندونه په افغانستان کې سوله غواړي.
صرف اب ایک کی هم سب کو خدشه ہے تو از نه اندیښنه د افغانستان امنیت دی. زموږ او د ټولو ګاونډیانو هڅه دا ده چې حل دی او سیاسي جوړجاړی.
د پکتیا نوې مشرتابه والی د پولیسو او ملي اردو قومندانانو کار پیل کړ.
جدي غوښتنه د مګر دا چې د نظامی او امنیتي ارګانونو ترمنځ هماهنګي ایجاد شي.
د کونړ د مرورې ولسوالۍ خلک وایي د اوبو لګولو هغه سیستم چې د لمر په برېښنا کار کوي دوی ته نه ورکول کیږي.
چا سره واغسلې چا ټریکټر را وسلې هغه تاوان را باندې وکړل او بیر په بند کړل دا غزمکه وسوله.
نړیوالو مسایلو ته هم کتنه کوو. له هر څه مخکې خبرونه واورئ چې صفی الله ستانگزی چمتو کړي.
سلام د مهم خبرونو سرټکی. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي د برلاینز دوحه کې له طالب مرکچیانو سره کتلې دي. د افغانستان دفاع وزارت ادعا کړې چې د کندز ښار په څنډو کې د طالبانو پر یوې غونډې هوایي برید کړی او لسګونه طالبانو ته مرګ ژوبله اړولې ده. او د پاکستان د بلوچستان ایالت په مرکز کوټه کې 15 وسله وال کسان وژل شوي دي. پوره خبرونه. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي د برلاینز دوحه کې له طالب مرکچیانو سره کتلې دي. یوناما پر خپل ټوټر باندې لیکلي چې په پرونی کتنه کې د سولې له بهیره د ملګرو ملتونو پر ملاتړ خبرې شوې دي. یوناما وړاندې لیکلي د سولې خبرې باید رښتینی وي او د جګړې د پای ته رسولو او هیلو ته د افغانانو د رسیدو لپاره باید لومړیتوب ورکړل شي. د سولې بین الافغاني خبرې په 13 سپتمبر میاشت کې په دوحه کې پیل شوې، خو له څو ځل مخامخ کتو او اجنډا جوړېدو پرته بلکوم د پاموړ پرمختګ نه دی پکې شوی. افغان حکومت طالبان او برعکس طالبان حکومت تورنوي چې خبرو ته صداقت نه لري. اروپایي ټولنې له افغانستان سره د قحطۍ یا لوږې د خطر د مخنیوي په هدف د 25 میلیونو یورو مرسته اعلان کړه. د دې ټولنې د بودیجې او بشري سرچینو د برخې ویاند بلازا ایواري پرون په دې اړه وویل.
اروپایی کمیسیون په افغانستان کې د لوګي په وړاندې د مبارزې لپاره د اضافي بشر دوستانه مرستو په توګه 25 میلیونه یورو جلا کړل. دا مرسته په دغه هیواد کې د وچکالۍ په خاطر ده چې دا هیواد یې ځپلی او د لږ تر لږه 11 میلیونو کسانو لپاره د خوړو ناورین رامنځته کړی. علاوه په دې چې 3 میلیونه کسان وارد مخه د خوړو له بیړني حالات سره مخ وو.
د نامنیو ترڅنګ وچکالوی هم زرګونه کسان له خپلو اصلي مینو کډوالۍ ته اړ کړي دي. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی پرون په دې اړه په یوه غونډه کې ویلي چې له طبیعي پیښو له امله بې ځایه شو او زیانمنو شویو خلکو ته باید مرستې په متوازنه توګه وویشل شي. د افغانستان دفاع وزارت ادعا کړې چې د کندز ښار په څنډو کې د طالبانو پر یوې غونډې هوایي برید کړی دی. وزارت په یو خبر پاڼې کې ویلي چې دا غونډه پرون د سیاست فامیلیو او سیدرک سیمه کې په نښه شوه چې شپږ درش طالبان پکې وژل شول او 21 نور ټپیان شول. دا برید داسې وخت شوی چې طالبانو په کندز او شاوخوا نورو شمالي ولایتونو کې خپل فعالیتونه زیات کړي دي. دفاع وزارت همدارنګه په لوګر کې هم د طالبانو په څو اهدافو باندې د بریدونو خبر ورکړی او ویلي چې له شلو زیات طالبان پکې وژل شوي دي. طالبانو تر اوسه پورې د وروښتې مرګ ژوبلې او د افغانستان د دفاع وزارت د ادعا په اړه څه نه دي ویلي. د افغانستان د حج او اوقافو وزیر محمد قاسم حلیمی پر رسنیو باندې ټینګار وکړ چې د خبرونو د خبرولو په وخت کې له پوره دقت کار واخلي. حلیمی دا خبره نن په کابل کې د رسنیو د خبرونو د ښه کېدو په تړاو یوې غونډه کې وکړه چې څو نور وزیران او د رسنیو مشران هم پکې ناستو.
ازادي د بیان له تعرض نه مسؤونه ده. د فرد حقوق په ټولنه کې هم له تعرض نه مسؤون دي. که یو څوک غلط خبر نشري ټولنې ته ضرر رسیږي، د افرادو حقوق ته ضرر رسیږي، د هغوی حقوق هم مسؤون دي. او دا داسې نه ده چې تنها هغه خلک چې د دوی خبر اوري د هغوی حقوق دي، دا څوک چې سوای د ده حقوق هم پکې ضایع کیږي.
حلیمی انتقاد وکړ چې د په حواله باندې د طالبانو په تړاو رسنیو ځینې ناسم خبرونه خپاره کړي وو. د افغانستان د ژورنالیستانو د فدراسیون استازي ضیا بومیا بیا د غونډې ته په وینا کې له حکومتي چارواکو وغوښتل چې که ټولې رسنۍ مخاطب ګرځول کیږي عادلانه کار نه دی، باید د سرغړونې په صورت کې هر قضیه جلا وڅېړل شي. ازادي راډیو ته غواګیاست. په پاکستان کې د ترګری عزت پوزیان ویلي دي چې په کوټه کې 15 وسلوال وژل دي. د ترګری عزت ډلې د یو بیان لمخې د دوی سرتیرو بیګاش په د کوټه په هزارګنجي سیمه کې د وسلوالو مخالفینو په پټنځای باندې امبریت کړی دی. د بیان لمخې د امبریت په محل باندې په پوزیانو هم ډزې شوې دي. په بیان کې دا شوې چې د پوزیانو په ځوابي ډزو کې 15 وسلوال وژل شوي او دوه نورې تیښتې ته اړستل شوې دي. د نړۍ شپاړسو نه اټومي هیوادونو پر اټومي قدرتونو غږ وکړ چې د هستوي وسلو لمنځوړلو ته لاس پکار شي. د سټاکهولم نو وخت په چوکاټ کې درټول شو یو دغه هیوادونو استادو پرون خپل څلورمه غونډه په مادرید کې وکړه. د بهرنیو چارو وزیرانو په کچه د پرونې غونډې په اعلامیه کې پر نه اټومي هیوادونو غږ شوه چې د اټومي وسلو د نه پراختیا تړون اړتیاوي پوره کړي. د جرمني د بهرنیو چارو وزیر هایکو ماس غونډه کې ویلي اټومي بي وسلې کېدنه امکان لري او په خبرې دا سملاسي اړینه چاره ده. غونډه کې د وسلو د کنټرول مآره د موسکو او واشنگتن د خبرو د اعلان هرکلی هم شوې ده. د امریکا او روسیې ولسمشرانو ټینګار کړی چې پراتلونکو کې به په هر بای باید د اټومي تقابل مخنیوي وشي. او د اروپا کپ د فوټبال سیالیو لومړی نیمه پایلو به کې نن شپه ایتالیا او هسپانیا سره لوبه کوي. د دوی لوبه د لندن په ويمبلي سټډیوم کې ترسره کیږي. د لوبې ګټونکو ټیم براتلونکو یک شنبه د اروپا کپ پایلو به ته وزي. ایتالیا نیمه پایلو به ته رسیدو لپاره په کوارټر فائنل کې بلجیم مات کړي او هسپانیا هم له سویس ګټلې. بل نیمه پایلو به چهار شنبه د انګلستان او ډنمارک ترمنځ ده.
خبرونه مولا ازادي رادیو اوریدل قدر من اوریدونکو د ازادي رادیو پر وی پانه دا او نور خبرونه په تفصیل سره کتلای او لوستلای شي ازادي رادیو دات کام او ازادي رادیو دات اورګ د ازادي رادیو د وی پانه پته ده. ورزو د راپورونو برخه ته او د هم د خبرونه لومړی راپور. ملګری ملتونه وایي د سولې خبرې باید پرختین ډول پایل او لومړیتوب ورکړل شي. دا خبره د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي د برلاینز په دوه کې د طالبانو له پلاوي سره په کتنه کې کړي. یو نامه پر خپل ټوټر لیکلي په دې کتنه کې د افغانستان له هڅو څخه د ملګرو ملتونو پر ملاتړ بحث شوی دی. په همدې حال کې د پاکستان صدر اعظم عمران خان ویلي چې د افغانستان ټول ګاونډیان په دې هیواد کې د سیاسي جوړجاړي په لټه کې دي. جزئیات په دې راپور کې.
د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي یو ځل بیا دوه تتللي. یوناما د دې سفر موخه د افغانستان د سولې خبرو د بیا پایلې دوه هڅه بولي. د برلاینز پرون د طالبانو له مرکزي پلاوي سره هم لیدلي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی دفتر یا یوناما په خپل ټویټر باندې لیکلي د لیدنه کې افغانستان کې سولې ته پاړتیا او لدی بهیر د ملګرو ملتونو په ملاتړ بحث شوی. یوناما زیاتوي مېرمن لاینز طالبانو ته ویلي د سولې خبرې باید په رښتینی ډول پایل او لومړیتوب ورکړل شي. زکه د سولې خبرې د جګړې د پای یوازینی لار او د افغانانو هیله ده. افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي داسې مهال دوه تزي چې هلته د سولې خبرې بټه په ولاړې دي. پرون یو شمېر رسنیو خبرونه خبره کړل چې ګوندې طالبانو د سولې کومه طرحه جوړه کړې او شربي افغان حکومت ته وسپاري. خو په قطر کې د طالبانو سیاسي دفتر دا خبره ردوي. د طالبانو د سیاسي دفتر وایان محمد نعیم رسنیو ته استول شوی پیغام کې لیکلي دا صحت شاینشته د افغانستان د سولې پاړه لوګ دی مودې هله بخون کې خبر نشته. خو د جګړې د پراخېدو پاړه هر ورځ نوې راپورونه خبري کی تر دې چې د موضوعاتو د افغانستان د ګوندیانو اندېښنه هم راپارولې ده. پاکستان چې افغانستان کې د جګړې په دوام او طالبانو په ملاتړ تورن دي. لومړي وزیر یو ځل بیا افغانستان کې سیاسي جوړجاړي ته پرسیدو ټینګار کړی. عمران خان پرون بلوچستان کې ویلي په افغانستان کې د کورنۍ جګړې د پیل پاړه اندېښمن دي.
صرف اب ایک یہ ہم سب کو خدشہ ہے اوس یوازنی اندېښنه د افغانستان امنیت دی. ما د ایران له جمهور رئیس سره هم خبرې وکړې. او زموږ او د ټولو گاونډیانو هڅه دا ده چې هلته یو سیاسي جوړجاړی وشي، ګډوډي او اوږده کورنۍ جګړه پیل نشي. له دې به افغانستان ته چې زموږ ګورونه دي تر ټولو زیات زیان ورسیږي. خو موږ ته به زیان له کډوالو سربېره داوي چې مرکزی آسیا سره به زموږ تړلتیا اغېزمنه شي،
متاثر هو جاي.
په ورته وخت کې د پاکستان د کورنۍ او چارو وزیر شیخ رشید هم له افغان حکومت او طالبانو غواړي چې خپل منځي خبرو ته سره کینی.
عمران خان کی حکومت کی خواہش
دا عمران خان د حکومت غوښتنه دا دی چې طالبان او جمعیت اسلامي چې پکې اشرف غنی، کرزی، عبدالله د هغوی د دفاع وزیر او نور دي، دوی سره خپلو کې خپل هیواد افغانستان یا هم دوه کې کینی. موږ به پرې ډیر خوښو دوی چې هر څوک وټاکي او خپل ستونزه حل کړي. پاکستان به یې منی،
پاکستان کے لیے قبول ہوگا.
د افغانستان حکومت بیا ډاډ ورکوي چې افغانستان کورنۍ جګړې ته نږدې او افغان ځواکونه کولای شي لخپل خلکو او خاورې ساتنه وکړي. حکومت دا هم وایي چې د سولې هر ډول خبرو ته چمتو دي، خو پر طالبانو او ملاتړو یې نیوکه کوي چې د سولې د خبرو پر ځای یې تاوتریخوالی زیات کړی او جګړه یې لومړیتوب دی، هغه څه چې طالبان یې نه مني.
په راپور کې مو واورېدل چې ملګري ملتونه وایي د افغانستان کې د سولې خبرې باید په رښتینی ډول پیل شي او باید د سولې موضوع ته لومړیتوب ورکړل شي. دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې جګړو سخت زور اخیستی او د هیواد په بیلابیلو برخو کې خورا زیاتې سیمې د دولت او طالبانو ترمنځ لاس په لاس شوي دي. قدرمن اوریدونکو، د همدې خبرونې په دوهم نیمایي کې په 15 دقیقې اونیز باس کې د ولسوالیو د سقوط او د تاوتریخوالي د زیاتېدو په اړه هم باس لرو. د دې خبرونې د اوریدو لپاره را سره اوسئ.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
افغان حکومت د پکتیا په ملکی او نظامی مشرتابه کې لوی بدلونونه راوستي دي. د پکتیا لپاره نوې ټاکل شوې والی، د جنوب ختیځ زون لپاره د تندر قلوردو نوې قومندان او نوې امنیه قومندان پروند یوې غونډې پترڅ کې د ولایت خلکو او دولتي کارکونکو ته ورو پیژندل شول. دا بدلونونه ورسته له هغه راځي چې د پکتیا نه ولسوالۍ د طالبانو په لاس سقوط شوې او د پخوانیو ملکی او پوځي چارواکو پر مدیریت له دې کبله سخت انتقادونه وشول. تفصیل په دې راپور کې.
په پکتیا کې د یو ولسی غونډه پترس کې د ولایت ملکی او نظامی څوکیو ته نوی مسولین ور وپیژندل شول. ډګر جنرال ګل نبی احمد زید د پکتیا د نوی ولی په توګه، تورن جنرال ددان الوانګ په اسبل ختی زون کې، د 203 تندر قلوردو د نوی قومندان په توګه، او پاسوال عبدالقیوم باقیزوی بیا د پکتیا د نوی امنیه قومندان په توګه دنده پیل کړه. د بدلون ورسته له غیر رضی چې په پکتیا کې د وسرولو طالبانو له لورې نه ولسوالۍ سقوط شوې او د ولایت په خوانی سیمه ایز امنیتي او ملکی چارواکي د ولایتي شورا د یو شمېر غړو او د پکتیا د یو شمېر اوسیدونکو له توندو نیوکو سره مخ شول. د پکتیا اوسیدونکو له نوې ملکی او نظامی رهبرۍ غواړي چې له لسوتل سیمه ژر بیرته ترلاسه کړي او د سیمه ایز حکومتوالۍ په پیاوړي کولو سره خلکو ته عامه خدمات وړاندې کړي. د دې ولایتي اوسیدونکو سید جمال دین اسفخیل ازادي رادیو ته وویل،
خلک د وضعیت سمون لپاره د تغو تغیرات هر کلی کوي. موږ د امنیتي وضعیت څخه زیات ستونزې لرو. د بیارغونې برخه، د ښې حکومتوالۍ برخه، دغه فاصله چې د حکومت او خلکو ترمنځ رامنځته شوې، د دې واټن له منځه وړلو لپاره باید ژر او جدي اقدامات وشي.
مدني فعال احسان احسان بیا د نظامی ادارو ترمنځ د پیوړی همغږی درمنځ کولو او د مرکز له لوري سیمه ایزو مسؤلینو ته په چارو کې د پوره واک د ورکولو غوښتونکی دی.
اول استن زه په ولایت کې دا چې دلته کوم والی راځي هغه له صلاحیت او واکونو سره نه راځي. جدي غوښتنه د مقدار سي د نظامی او امنیتي ارګانونو ترمنځ هماهنګي جات سي، د هماهنګي ترڅنګ ګډ عملیات.
د پکتیا نوی ټاکل شوی والی ډګر جنرال ګل نبی احمد سی په خپل خبرو کې وویل چې په اداره کې شته ستونزې به په ګډه له منځه وړي او د پکتیا د اوسنی وضعیت په ښه کولو کې له ټولو پکتیاوالو د همکارۍ غوښتنه وکړه. د تندر قلوردو نوی ټاکل شوی قومندان ددان لونګ وویل چې د جربه له لاسوتل سیمې بیرته ونیسي او د وسلولو طالبانو په وړاندې به عملیات پیل کړي. په پکتیا کې ملکی او نظامی ادارو ته په داسې مهال نوی مسؤلین ورپېژندل کېږي چې د دې ولایت له 14 ولسوالیو 9 ولسوالۍ له وسلولو مخالفینو سره دي او د پکتیا په مرکز ګردیز کې هم وخت نا وخت په امنیتي پوستو بریدونه کېږي.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. ازادۍ راډیو د سهار له د مازیګر تر او ورځې دونه خبريږي. د مازیګر په 2 بجو د ازادۍ راډیو د خبرونو له ختمېدو سره سم د سهار تر د امریکا غږ آشنا راډیو خبرونه پیلېږي. د مازیګر له وو د سهار تر وو د امریکا غږ آشنا رادیو او د سهار له وو د مازیګر تر وو ازادي رادیو واوري او شیبه په شیبه د افغانستان سیمه او نړۍ له وروستي حالاتو خبر شي. اوس هم اقتصادي خبرونه.
له افغانستان د زعفرانو د قاچاق د مخنیوي تازه حسي بل شوې دي. د افغانستان د کرنې او بولګولو او مالدارۍ وزارت ویان اکبر رستمین آزادی رادیو ته وویل چې په دې اړه د کرنې وزارت د ملي امنیت شورا کورنیو چارو مالی او صنعت او سوداګرۍ وزارتونو د زعفران کارانو د ملي ټولنې استازیو ترمنځ ناسته شوې او ټینګار شوې چې د زعفرانو د قاچاق په مخنیوي کې رغنده ګامونه واخیستل شي. نوموړي وویل چې د افغانستان زعفران په نړۍ کې مهم ځای خپل کړی او باید د غارځښت وساتل شي. کرنې وزارت وایي دمګړې د تولیداتو پر زیاتوالي د پروسس مرکزونو جوړولو او تجهیز او د کیفیت د کنټرول لابراتوارونو جوړول د بزګرانو روزنه او یو شمیر نورو برخو کې ډیر کارونه ترسره شوې دي. تر دې وړاندې داسې ریپورټونه موجود و چې د افغانستان زعفران نور هیوادونو ته قاچاق کیږي او هغه هیوادونه په خپل نوم زعفران پلوري. افغانستان په 1999 کال کې 20 میټریک ټن زعفران تولید کړی وو او شپږ 20 میلیونه ډالر یې دغه بوټي د تولید او پلور لپاره ترلاسه کړی وو. خغلې رستمی وایي په تیرو څو کلونو کې شپږ 20 ټن زعفران هند، متحده عربی اماراتو، سعودي عربستان، متحده ایالاتو، کاناډا او چین ته صادر شوی دي. د ننګرهار په فابریکو کې د محل 2000 کسانو ته د کار زمينه برابر شوې ده. د افغانستان د سوداګرۍ او صنعت وزارت ویان فواد احمدینن ازادي رادیو ته وویل چې اوس محل د 200 میلیون امریکایي ډالرو په پانګونې 350 تولیدي فابریکې فعالیت کوي چې په کې 2000 کسانو ته د کار زمينه برابر شوې ده. دغه فابریکې د المونیمي او پلاستیکي لوښو، کرنیز وسایلو، ترشل، مرمر، ډبرو، اوسپنې ویلې کولو، د پټري او تیزاب یو شمېر نورو برخو کې فعالیت کوي. د خغلی احمدی په خبره دغه تولیدات د دغه هیواد پر ولایتونو سربیره پاکستان، تاجکستان، ازبکستان او اروپای هیوادونو ته هم صادریږي. چارواکي وایي که په صنعتي پارکونو کې د برېښنا ستونزه حل شي نو کورني تولیدات به لا پراختیا پیدا کړي. او د کابل په شاهزاده سرای کې له ځینو بهرنیو اسعارو سره افغانۍ په دې ډول بدلېږي. یو امریکایي ډالر یو اتیا افغانۍ 15 شپېته پوله، یو یورو شپږ نوي افغانۍ 50 پوله، یو انګلیسي پاوند 112 افغانۍ 50 پوله، یو سعودي ریال 20 افغانۍ 10 پوله، زر ایراني تومان 3 افغانۍ 20 پوله، زر هندي روپۍ 1080 افغانۍ او زر پاکستاني روپۍ 1590 افغانۍ.
د ازادۍ رادیو غرمنۍ خبری مجله اوري. د هغې سایبری حمله په اړه نور معلومات را برسیره شوې دي چې په امریکا کې د سافټویر یو لوی شرکت په نښه کړی و. هغه شرکت چې حمله پرې شوې انټرنیټي خدمات رسوي او په ټوله نړۍ کې لسګونه زره مشتریان لري. حمله کوونکي څه هدف لري او له دې حملې څخه څومره شرکتونه زیانمن شوي دي؟ جزئیات په دې راپور کې.
د جولای په 15 نیټه امنیتي متخصصینو د هغې سایبری حملې اغیز ارزولو ته دوام ورکړ چې د ریویل په نوم یوې ډلې ادعا کړې. دا ډله روسي ژبه وایي او د بیټ کوین انټرنیټي پیسې په بڼه د 80 میلیونه ډالرو باج غوښتنه کړې ده. دې ډلې تهدید کړی چې که پیسې ورنکړل سي د هدف ګرځول سویو شرکتونو معلومات په علني خپاره کړي، خو داسې څرګنده کړي چې په دې اړه خبرو ته چمتو دي. د دې حملې له کبله په ټوله نړۍ کې له 800 څخه تر 1500 پورې تجارتونه اغیزمن شوي دي. دا حمله پر کاسیا انټرنیټي خدمات رسوونکي شرکت شوی چې له کبله نور شرکتونه او تجارتونه هم اغیزمن شوي. د کاسیا شرکت رئیس فرید وکولا له رویټرز خبري اژانس سره په یو مرکه کې ویلي چې د زیان اندازه لګول ګران کار دی، ځکه د کاسیا مشتری شرکتونه او ادارې اغیزمن شوي دي. د سایبری امنیت متخصصین وایي دوی باور لري چې په لږ تر لږه ولس هیوادونو کې تجارتونه اغیزمن شوي چې له دې سره دا حمله په تاریخ کې د باج اخیستلو تر ټولو لویه انټرنیټي حمله ده. په سویډن کې د کوپ چین په نوم شرکت سلګونو مارکیټونه ځکه وتړل سول چې د پیسو ماشینونو یې کار پرېښی. د دې ترڅنګ یو شمېر درملتونونه، د تیلو پمپونه، دولتي ریل ګاډۍ او دولتي اس وی ټي تلویزیون هم اغیزمن شوي دي. د جرمني فدرال سایبری امنیتي ادارې ویلي چې دوه انټرنیټي خدمات رسوونکي شرکتونه هم هدف ګرځېدلې. په نیوزیلند کې د شوونځیو او وړکتونو انټرنیټ هم قطع شوی دی. د امریکا فدرال تحقیقاتي اداره اف بی آی په دې باور ده چې ریویل د مې میاشتې په هغه حمله کې هم لاس درلود چې په برازیل کې د غوښو یو تجارت په نشه کړ او په پای کې د شرکت هکرانو ته $11 میلیون باج ورکړ. په جون کې د امریکا ولسمشر جو بایدن ل خپل روسی سیال ولادیمیر پوتین سره په جنیف کې د سرمشریز پر مهال د سایبری باج اخیستونکو ډلو په اړه خبرې وکړې چې ګواکې په روسیه کې دا ډلې په موافقت سره فعال دي. بایدن ویل چې د همداراس پوتین ته ویل چې امریکا به خبرګون وشي که کوم تحقیقات دا څرګند کړي چې روسیه د وی سایبری حملې تر شا لاس لري. د پوتین ویان دیمیتری پیسکوف د جولای په 15 ویل چې امریکا له کرملین څخه د کاسیه شرکت له حملې سره په تړاو معلومات نه دی غوښتي. د ویل چې په دې اړه د سایبری امنیت پر موضوعاتو د پوتین او بایدن د خبرو پر مهال بحث کېدای سي. د بایدن او پوتین ترمنځ د دوغو سلام مشورو نیټه لا تر اوسه نه ده ټاکل سوی.
امروز حقوق هسته ایمون رو تثبیت
کردیم.
لا ازادی رادیو سره وسی او تر نور زر د افغانستان سیمی او نړۍ له حالاتو خبر شي.
زموږ غږ له ازادۍ رادیو اوري. ازادي رادیو په منځنۍ څپه 12 شپږنوي په ټول افغانستان کې او د اف ام په 7.5 څپه په پلازمینه کابل او لویو ښارونو کندهار، جلال آباد، مزار شریف، هرات، خوست او همداراز په ګردیز، اسدآباد، لشکرګاه، غزنی، قلات، پلالم، پرون او مهترلام کې خبريږي. او اوس هم ورزو د کابل چاپ ورځپانو مخکتنه کوو.
مسیر رسپانی پوښتلی چې په دوحه کې بیا پل شو خبرو ته څومره تمه کېدای شي. وړاندې راغلی چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې د مرکزي پلاو د تماس ګروپونو له تیرو دوه ورځو راهیسې په دوحه کې خبرې بیا پیل کړې دي. د لیکوال په وینا په دواړو اړخونو فشار دا و چې د سولې خبرې ژر تر ژره پیل کړي او روانه جګړه ودروي. رسپانی لیکلی چې دا فشار یوازې د افغاني اړخونو نه بلکې په نړیواله کچه هم دواړه خواوې تر فشار لاندې وي چې ژر تر ژره خبرو ته وګرځي او خبرې پیل کړې. ول بلاړخه د جګړې لروان وضعیت څخه ځینې بهرنیانو هم ویره لرله او خپل ګټو ته ګواښ کړل. نو ځکه یې په پرلپسې ډول د خبرو د پیل غوښتنه کوله او په دوه وړ خونې فشار راوړ. لیکوال ټینګار کوي چې دا ځل خبرې په داسې وخت کې پیلېږي چې نږدې ټول بهرني ځواکونه وتلي دي او نور د جګړې پلمانه ده پاتې. هیواد ورسپانې لیکلي که څه هم امریکا په افغانستان کې خپل پوځي حضور ته د پای ټکی کې خود، خو بیا هم په افغانستان کې د امریکا خپلتیا دوام مومي. د لیکوال په وینا د خپلتیا هم د امریکا لپاره مهمه ده ځکه په ویو ملسیزه کې افغانستان ته د امریکا د نه پاملرنې له امله شوروي پر افغانستان یرغل وکړ او له امله یې سیمه او نړۍ وننګول شوه. په ورته وخت کې ورسپانې لیکلي چې د افغان سولې لړۍ چې خپل امریکا له طالبانو سره د جوړجاړي په ترڅ کې رامنځته کړي باید د بریا تر بریده ورسول شي. لیکوال ټینګار کوي چې امریکا باید په ډېر دقت او د افغانانو د ملي ګټو په پام کې نیولو سره ګام پورته کړي او له افغانستان سره ژمنې باید ترسره کړي، هغه ژمنې چې په تړونونو کې شوې دي. رسپانې دا هم لیکلي چې د افغانستان د حکومت هڅې هم دا دي چې د بهرنیو عسکرو له وتلو وروسته له امریکا او نور نړۍ سره خپلې اړیکې او همکاري د معمول په څیر پاتې او غوره فرصتونه رامنځته کړي. او اطلاعاتو روز رسپانې لیکلي چې له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو د وتلو په درشل کې د هیواد په بیلابیلو ولایتونو کې جګړو زور اخیستی او یوازې دوه وروستیو میاشتو کې نږدې 80 ولسوالۍ چې ډېری یې د هیواد په شمال کې دي طالبانو سقوط کړي دي، چې ځینې یې د ولسي پاڅونوالو په مرسته امنیتي ځواکونو نیولې دي. د افغانستان دفاع وزارت بیا د سقوط نه تکتیکي شاتک بللی. وړاندې په سرمقاله کې راغلي چې د طالبانو لخوا جګړه به مخینه زیاته شوه چې د خلکو اندېښنې را پرولې دي. لیکوال ټینګار کوي چې جګړې ته ورګرځېدل د افغانستان دولت او طالبانو په ګټه هم نه ده او باید د سولې لارو وټاکل شي. د لیکوال په وینا د شخړې حل لار د سولې خبرې دي، کنه دغه هیواد به کورنۍ جګړې ته ورټیل وهل شي چې دا به د هیڅ لوري په ګټه نه وي.
د کونړ ولایت د مروري ولسوالۍ لسګونه اوسیدونکو په یو لاریون کې پر چارواکو سخت انتقادونه وکړل. لاریونوالو ویل د لسګونه میلیون افغانیو په لګښت د للمي ځمکو د خړوبولو لپاره حکومت د لمریز برېښنا سیستم جوړ کړی، خو د ساختماني شرکت مالک اجازه نه ورکوي چې پر دې سیستم خپل کښتونه خړوب کړي.
دا د هغو په لسګونو لارینوالو چغې دي چې کومو د خپلو ځمکو خړوبولو لپاره
د لمریز برېښنا پر مټ د جوړ شوي سیستم د فعالولو او ځمکو ته د اوبو رسولو غوښتنه کوله. د لاریون یو ګډونوال او قومي مشر حاجي محمد عارف ازادي راډیو ته وویل
د اوړي د سره فصل یا د غنمو وربش وغوسلو او د مین زلال همدغه شان ته زمونږ د مینې تاسې وګورې تقریبا درې څلور زره جریبه ځمکه په جوارو کې شوې ده او هغه هم خرابېدو په حال کې ده.
لاریون کوونکو ویل للمي ځمکو ته د اوبو رسولو په دغه سیستم شاوخوا شل میلیون افغانۍ لګول شوي او هیلې درلوده چې یاد سیستم به فعال شي او د دوی للمي ځمکې به خړوب کړي. د دوی په خبره چې په همدې هیلې په خپلو ځمکو کې کښتونه وکړل خو هغه ټول د اوبو د نشتون په وجه وسوځیدل. حاجی محمد
وتر لاله وکړلې وتر چې وکړلې موږ غریب خلک دي څوک لاړ په بازار کې جوار په بیا واسه چا سره واغسلې چا ټریکټر را وسلې هغه تاوان را باندې وکړلو او بیر اپسه بند کړلې دا غزمکه تاسو په خپل نه چې زمنګ غزمکه وسوله مونږ کې نو خو جوړ کو.
د کونړ حکومت مسولین وای چې یاد سیستم د شرکت لخوا لا هم پوره نه دی جوړ شوی نو ځکه حکومت ری نه تسلیموي او په یادستونزې د کرنې او مالداري وزارت هم خبر کړی دی. د کونړ والی محمد اقبال سعید
دا یو سلسله کمبوتیان لري او تر هغه چې کمبوتیان شرکت والا رفنه کی نو موږ د دې پروژو د ګټې اخیستنې لپاره اقدامات نشو کولای. موږ د شرکت سره مختماس کیو د وزارت زراعت ته موږ مکتوب هم لیکلی ده او دغه موضوع هم پکې واضح کړی ده.
د روان کال په پسرلی کې د کرنې او مالداري وزارت لخوا د کونړ په مروره سرکانو او نارنګ ولسوالیو کې له کونړ سیند څخه د اوبو پورته کول لپاره د یو نوي میلیونو افغانیو په لګښت د لمریز برېښنا څلور سیستمونه جوړ شول خو اوس خلک شکایت کوي چې څلور واړه کار نه کوي.
زړګی می غواړي غې ګورانه لات بل ډول دی راغاړي نو سه جانانا لات بل ډول دی ورا غاڑی وان اوزے جانا نالات بلدول دی ڈولو سنگار د جن کوم مخ بندنو وڑے ڈولو سنگار د جن کوم مخ بندنو وڑے چتا خف نشی پیزوانا لات بلدول دی را غاڑی نوزے جانا نالات بلدول دی ورا غاڑی وان اوسے جانا نالا بل ڈول دی گران ہواد والو پکور پاتشی سنگ د مور پاتشی کرونا دا شان ما پکڑی.
د کرونا د مخنیوی لپاره صحی لارښوونه په پای کې ونیسی په پام کې ونیسی او په دې توګه هم خپل ژوند خوندي کړئ او هم د خپلو هیوادوالو او خپلو کورنیو ژوند. ستاسو لا پیغامونو
دا ازادي راډیو ته د خیش لرم ز علاقه دار يم د بادغس د مرغاو د ولسوالۍ او د قلاینو د ولایت نو نمائنده ام اچیا نوی کور لرم په اچیا نوی کور کې دا سړی خولا چې د ما شان دل وو لري چې یو خري دا خلک ودا سوي دي چې کورونه پر باندې پر مسلمانان باندې کوچنی نه جوړه و د وته چې وې دي چې نه جوړ لا کوي نو د خدای وشه ته وګورم په کور کې چې مزه چې در بدر وي دا خاکي په سر چې د خدای شام شم نه لرو او دا بیا غند ازادي راځو تر لرم چې به خل موږ ال خراب دي په سر کې صدر غشین کې براتو یو قسم نه په خدای کده خدای شام شم یو سړی خو په شلو کې یو کور خو ولا ما شام مې په شلو کورو کې دو کال انجلی یا دو کال انجلی یا شذر قربان یالا قربان یو یا نه فجر کیا پور کرا نو خدای وشه ته وګوري دا خدای وشه ته وګوري موږ په حق ور سي دا در بدر مسلمانان خا کی بسره ولسی نظر یو داد بیا داد و السلام علیکم و رحمت الله.
جمعه خان هم ترتم د لغمان ولایت د شمول فعالین تاسو زحمت در کوم دلته دغه د ماجرینو کډوالو په حساب باندې تاسو سره خبرې کوم د لغمان ال شمول فعالین دولت شمول فعالین او د لنګار ولایت فعالین دلته ډیر نامي د یو تور خلک دي شوی دي د کډوال شو د کډوالو په حساب باندې تاسو سره خبرې کوم یو هم د دې وطن داریو کې چې څنګه کډوال د نیم در خلک دي بلته د یو خیمه نه لګي د څرګند د سیمټو ګورین د یو خیمه جوړ کړی ورکی ورکی یعنی ماشومان مریضانی دي او دلته د ولایتي ادارې لغمان والی کومګنه کوي کوم ماجرینو ریاست تاسو د وزارت د ماجرینو سره اړیکهونه چې دغه د کډوالو حق کړی سم یو د دې اقدامات چې دې ته کوم مرسته چې کیږي بشر دوستانه پیسې باندې چې کیږي ورته دلته هیڅ چا دې سره کومګنه نه کړی تقریبا یو نه یو نه د سپیر راغلي چې څرګن څه ورته مرسته نه کوي واد منډه زما پیغام مسلین چارواکو ته خدای وکړي چې واوري نو او ډیر مایوسه دي د دولت نه چې موږ سره څه مرسته کومګنه کوي. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.
ستاسی پیغام ستاسی نظر.
قدر من اوریدونکو په څو شیبو کې 15 دقیقې اونیز بحث پیلېږي، خو له هغه مخکې صفی الله ستانکزای لنډ خبرونه اوروي.
د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي د برالاینز دوه کې له طالب مرکچیانو سره کتلی دی. یونما پر خپل ټوټر پاڼه لیکلی پرونی کتنه کې د سولې له بهیره د ملګرو ملتونو پر ملاتړ خبرې شوې. د افغانستان د حج او اوقافو وزیر محمد قاسم حلیمی پر رسنیو باندې چنګار وکړ چې د خبرونو د خبرولو په وخت کې له پوره دقت کار واخلي. حلیمی دا خبره نن په کابل کې د رسنیو د خبرونو د ښه کېدو په تړاو یوې غونډه کې وکړه چې څو نور وزیران او د رسنیو مشران هم پکې ناست وو. د افغانستان دفاع وزارت ادعا کړې چې په کندز او لوګر کې په طالبانو باندې هوایي بریدونه کړي او لسګونه وسلوالي وروژلې دي. دغه وزارت په بیان کې ویل شوی چې په کندز کې 16 وسلوال طالبانو او په لوګر کې هم 16 وسلوال طالبان وژل شوی. دغه بریدونه په تړاو طالبانو څه نه دی ویلي، خو ادعا یې کړې چې له پرون رئیس د بادغی صاحب کمری د هرات غوریان او چشت شریف او د نیمروز او د لارام او د ننګرهار سارکول سوالي نیولې دي. په پاکستان کې د ترهګرۍ ضد پوجانو ویلي دوی په کوټه ښار کې 15 وسلوال کسان وژلي دي. د ترهګرۍ ضد پوجانو په یو بیان کې ویلي عسکرو بیګا د بلوچستان ایالت د مرکز کوټه ښار په هزار گنجی کې د وسلوال کسانو په یو پټنځای برید کړی. د نړۍ شپاړسو نه اټومي هیوادونو پر اټومي قدرتونو غږ وکړ چې د هستوي وسلو له منځه وړلو لپاره لاس په کار شي. او د اروپا کپ د فوټبال سیالیو په لومړۍ نیمه پای لوبه کې نن شپه ایټالیا او هسپانیا سره لوبه کوي.
د ازادۍ رادیو اونیز بحث.
د ازادي رادیو د 15 دقیقې په دی اونیز بحث کې مهم زنوریاست نوري هر کلی کوم. دا بحث مهم په افغانستان کې د تاوتریخوالي زیاتوالی او د ولسوالیو د سقوط مسلې ته ځانګړې شوې ده. په دې وروستیو کې د راپورونو له مخې په افغانستان کې د وسلوالو طالبانو لخوا د تاوتریخوالي له زیاتېدا سره د ولسوالیو د سقوط خبرونه ډیر ورکول کېږي. مخکې به ولسوالۍ ډیر لاس په لاس کېدې، خو اوس اکثرا ولسوالۍ د وسلوالو طالبانو لاس ته لویږي. په اکثرو سیمو کې سیمایي چارواکي وایي ولسوالۍ چې وسلوالو طالبانو لاسته ورغلي دي افغان امنیتي ځواکونو تکتیکي په شاته کړی دی. نن همدا موضوع له خپلو میلمنو سره څېړو. دې خبرونې ته مو رابللي د افغانستان د ولسي جرګې پخوانی غړي شکري بارکزی او د افغانستان د حکومت د رسنیو د مرکز رئیس دوا خان مینپال. دواړه میلمانه له موږ سره وصل دي. دواړو میلمنو ته ښه راغلاست وایم. مینپال صاحب، کلمړی پښتنه داسې لتاسو مطرح کړم، مخکې له خبريالو نمو راپور درلود اکثرا په دې ورستیو کې چې د ناامنیو پیښې ډېرې شوې دي، په تیرې بیا د وسلوالو طالبانو لخوا تاوتریخوالی زیات شوی دی. د جګړې په ډګر کې ډېر مهم پرمختګونه یا پیښې کېږي چې رسنۍ په تیرې بیا ازادي راډیو دې ته اړ ده چې د دواړو لورو تایید ترلاسه کړي تر څو اوریدونکو ته کره معلومات وړاندې کړي. ډېر ځلې لیدل کېږي چې د ولسوالیو د لاس په لاس کېدو یا د وسلوالو طالبانو لخوا د نیول کېدو په وخت سیمه ییز چارواکي، امنیتي چارواکي او نور مسؤل چارواکي خبرې نه کوي، خو که کوم یو هم خبرې کوي اکثره وختونه وایي چې ولسوالۍ ځکه سقوط کړی دی یا سقوط نه دی کړی، بلکې افغان امنیتي ځواکونو تکتیکي شاتګ کړی دی. که په ټوله کې راته ووایي چې وضعیت څه ډول دی، ولې خلکو ته د اطلاعاتو د رسولو په برخه کې دغه ضعف یا کمزوري کې ورته ووایو اوس رامنځته شوې ده؟
ډېره زیاته مننه نوري صاحب. په دې کې شک نشته چې جګړه له بده مرغه طالب تیزه کړې ده. اکثره ولسوالۍ د ولسوالۍ مرکزونه د غزمت قوتونه وتلي دي یا وتلو ته مجبور شوي دي. په مجموع کې باس د تاوتریخوالی ده بس ده وحشت ده او پشتن طالب تا ده شی ده توافق نامی تر امزا روست بیا ده خارجی قواه و تر وطر طالب ده چا پا ولانده بانی جنگید و ولی جنگید بیا پا داشی وقت که ولی جگله شده ده کی ده چی ده افغانستان ده خلق ده اصلات و موسم بی تش ده او گوری پا ده طول ولایتونو که بس د ارقام څخه به در دی خواته کوشش مور څونی ول سوالی له لاس اور کړی دی څونه ول سوالی طالب نن وته لري بس دا د شي څومره ځان افغانستان ول سره رسیدلې څومره د افغانستان ول سره کړی دی لري د ورځو کې د طالب له لاس څومره حاصلات افغانستان خلکو خراب شوی دی ولې طالب په دغه شی او محل باندې هر وخت راته زوی ګوره طالب شهر ځای ته ورغلی دی بیلې دی شي تاسو به په فیسبوک او په سوشل میډیا او په خواله رسنیو کې هغه د وحشت تصویرونه لیدلي چې دا وحشي ډله ورزي تعمیرونه د تعمیرونو اندارې ماتوي تعمیرونه نړۍ زیربنا نړۍ بس اصلي اساسي دا دی چې طالب دا د کوم هدف لپاره کوي آیا طالب ځان د دې وطن
من په صدر خو درسته ده دا خو درسته ده د طالب استاذ نشته چې په دې خبرونه کې هغه اداوی چې تاسو کوي چې د دې جواب ویلی وي چې ولې دوی د جګړې ته بیا هم زور ورکړي سره
دی چې بله ویني د افغانستان ټول خلک چې دا اوس په خبري اوري په دې باندې پوي دي
بله
دا ویني چې طالب هل د څه لپاره ورزي اول ته طالب څه کوم خدمات ارزه کوي
بله
بل دې شي دا افغانستان خلګ وکړی دي دا شلول سوالي ک سلول سوالي ک پنځو سوال سوالي مونډه لاس ورکړی دي ولې کله تاسو روان دي هرڅه څه وی دي
بله که تاسو دې پوښتنه ته چې ما مخکې وویل چې موک رسنۍ معمولا اډیو چې تاسو یو موضوع تایید کړی یا تاسو نظر اخلو ما مخکې به دا پوښتنه مطرح کړله اوس چې دغه وضعیت دی ولې مسول چارواکي خبرې نه کوي څرګندونه نه کوي له رسنیو سره ډیر په ندرت پیدا کیږي ولې علت څه دی
نه په دا په چارواکو مسولیت دی چې په ټولو مسایلو په اړه باندې مطبوعاتو ته معلومات ورکړي دا د ولس حق دی چې له ټولو مسایلو خبر شي بیا هم د پم شاساتي بس دا دی چې طالب تللی دی مردادش د شي شي تایید وکوبې له دې شالت واشت کړې بیلې دې شالت خلک کړولې بیلې دې شالت زیربناله منستلې پلیز شینست
بله
او د افغانستان نو له سیواز د دین اندار کې شتالب پسمره واشت باندې زی الت خلک مکلی پر شودلو ته کورونو پر شودلو ته اړ کېږي د خلکو د کورونو څخه مرشلو په توګه باندې کار اخی زیربنا لمنځه وړي سړکونه پلونو پل شکونه لمنځه وړي ودانۍ نړۍ
بله
ټولګه ورخه طالب نه کوم پلان سره تللې ده د رغونې له پلان سره تللې ده نه یو شی حکومتداري سره تللې ده نه خدمات سره تللې ده
مننه امینه پالسه بس ته به هم دوام ورکړو بلې د اولس جرګې په خوانی غړي شکر بارګزې تاسو ته هم خیر کلی وایو راځو کو په ټوله کې دغه وضعیت چې اوس روان دی د افغانستان امنیتي وضعیت تاسو ته څه ډول ارزوي
سلامونه او نیکې هیلې تاسو ته محترم میلمه او قدرمنه اوریدونکو ته نو ریسپ څه فکر کوم افغانستان په یو استثنايي شرایط کې قرار لري سربیره پر دې چې نیچه شاه د خلکو په ځان باندې ډیره ده په ما غند ازه باندې د سیمې استخبارات هم خپل فعالیتونه ګړندي کړي سربیره پر دې چې متاسفانه ضعف مدیریت هم په افغانستان کې مخصوصا د جنگ مدیریت او بحران حالت کې لیدل کیږي دا چې طالبان راځي او سیمې نیسي طبي خبر ده چې نه د افغانستان خلکو ته نړیوال ټولنې ته د خوشحالۍ پیغام او زیری خبر نه دی او دا په حقیقت کې درسته چې د سولې پروسه په افغانستان کې صرف هغه یو برنامه و چې تر دې حد پورې زویلې شم چې دغه برنامه تر اوسه پورې بریالي ونه شو چې تاریخواله ته د پایتګ کې او یا هم د سولې پروسه په لنی ډول باندې شروع شي چې فکر تر اوسه اوس ټول اړینه موضوع دا ده چې په افغانستان کې د سرتاسری اوربند درخواست وشي او سازمان ملل متحد په اوسنۍ وضعیت کې خپل مداخله وساتي. دا غیره بغیر تاسو په یوه تپتیر څو کلونو کې اقتصادي ستونزې په افغانستان درلوده، د کرونا سره وضعیت دا هم څنګه چې د نړیوال اقتصاد ته تاوان ورسوه، افغانستان اقتصاد ته زیان ورسوه، او تر ټولو مهم سیاسي کرونا چې هغه د افغانستان د سیاسيانو په مابین کې اختلاف او ضعیف مدیریت او چې افغانستان نن دغه مرحله ته ورسوله. زما په اند دا ډیر مهم او ښه خبر دی چې د افغانستان خلک غواړي خپل وطن نه دفاع وکړي. د دې ترڅنګ زما په فکر باندې دا هم ډیره مهمه ده چې موږ خپل ملي امنیتي ځواکونو ته د دفاعي حالت نه وباسو، تهاجمي حالت ته واړو او په ښه مدیریت باندې بیرته خپل سیمې سره لاسه تللي هغه واخلو، ځکه چې د افغانستان دولت خپل خلکو ته مسؤلیت لري د امنیت ټینګولو او ارزاده خدمات.
اغه له برګزې تاسو یادونه وکړه چې د افغانستان خلک د خپل افغان ځواکونو ملاتړ کوي، هدف ماتمن د ولسی پاتون نه دي چې په زینو سیمو کې اوس بیرته راټوکیږي. کراسو دیتا چې اکثر د ولسوالۍ یا پوسټي امنیتي چې د وسلوالو طالبانو لاست لیدلې موږ راپورونه درلودل چې لمونیو یا میاشت رئیس په پوسټه کې پروتو سرتیرو چې بغارې وهلې ورته اكمالات نه کېدل، وسلې نه ورسېدې په وخت. خیر، د جګړې په ډګر کې امنیتي وضعیت هم ټول ته معلوم دی چې لارې ګذرې تړل شوی او وایي ځواکم زموږ کمزوري دي چې ورته لوجستیکي مواد ورسوي. خو کله چې روزل شوی افغان سرتیر یا پولیس ته وسله او مهمات نه رسیږي چې جګړې په کرخه کې پروت دی، د وسلوالو طالبانو په وړاندې نو عادي عام وګړي څنګه دوی سره منسجم کوي او هغوی په وسلو سنبالوي؟ هغه چې نیروچ دوی درلودل او ډیره پنګونه پېښې وي، د هغوی نشي ساتلی.
نوری صاحب، هیر هم نشي هغه نیرو چې ډیر پنګونه پرې شوي ده تر اوسه پورې د هغې نه استفاده نه ده شوې. هغه په دې معنا باندې چې د افغانستان ځانګړي ځواکونه او کمانډو تر اوسه پورې د هغوی او قوای هوایي نه په دې جنګ کې اصلا کار اخیستل شوی نه دی. او زه فکر کوم د ولسي پاڅون موضوع دوه اړخه لري. یو دا دی چې پخواني قمندانان سلای واخیستلې ویشلې او یو رقم سیاسي رقابت ته دا خبره او وتل چې هر یو وغوښته چې خپل هغه یو مانور پر ځای کړي، ځکه چې د جنګ په ډګر کې موږ نه وینو چې هغه خلک عملا خپل جنګ وکړي. او بل دا چې خپل د افغانستان ولس او د افغانستان خلک وپارول شول او دې ته مجبور شو چې حتی خپل کلی کې دا فیصله وکړي که څوک طالبانو سره دي نو لطف دې وکړي خپل کورنۍ سره د کلی پریږدي. دا هغه خبرې وی چې فکر کوم تاسو برنامه کې و او نور او ځینې خلک نه دولت وړي نه طالبان، ځکه چې فکر کوي که چیرې دولت اول کې لاندې طالبان پرې راځي او طالبان تر ور کې لاندې دولت پرې ورځي، یعنی د دواړو طرفونه چارت کوي. خو زما په فکر باندې په اوسنۍ وضعیت کې سیده چې منګه هغه زمنګه ټول پوزیان د قدر وردی، مګر زهفت مدیریت دلته په پراخه پیمانه لیدل کیږي. دا که چیرته یو سرباز ته تجهیزات نه رسول کیږي یا غوی ته اکمالات نه کیږي یا معاش پر وخت نه زی، دلته د مدیریت موضوع ده، دلته د تعهد موضوع نه ده. او د دې سربیره ما په اوله کې تاسو ول افغانستان په اوسنۍ شرایطو کې موږ یو سخت رواني جنگ سره مخامخ یو، او هیر هم نشي چې دا جنگ د هغه سي استخبارات او هیوادون له خوا څخه مخ ته وړل کیږي او د سې یو تروریستی شبکې له خوا څخه مخ ته وړل کیږي چې فکر کوم په دنیا سره جنگ وکړي. تاسو توقع څه ده؟ کوم جنگ چې ناتو، امریکا او افغانستان دولت په شل کلونو کې ورته د پای ټکی کېنښوده او د پیروزي او کامیابی نغمې پورته نه شولې، خو د اوسنۍ شرایطو کې چې متاسفانه سیاسي اختلافات خپل اوج ته رسېدلی، اقتصادي وضعیت کړکېچن دی، داخلي وضعیت موږ وینو، امنیتي وضعیت کړکېچن دی، آیا موږ دې وګټو؟ څه فکر موږ معقول او په وقایقو باندې ولاړ باید خبرې وکړو او تحلیل ولرو؟ او هغه دا چې اوسنۍ شرایط یو بحراني حالت دی چې په دې کې افغانستان حکومت اول مسؤلیت لري، ځکه چې طالبان دا مسؤلیت ورته ورکړل شوی او سپارل شوی هم نه دی، او طالبان ته هم په کار دی دغه سیاسي فرصت نه استفاده وکړي. پاتې شول د افغانستان ملي پوځ به فکر کوم که چېرته طالبان غواړي بیرته هغه اشتباه چې مجاهدین وکړل هغه تکرار کړي، دا به یو بل تاریخي ناورین افغانستان لپاره، ځکه چې د مجاهدینو هدف هم دا و چې راشي او پوځو هر څه چې شتمني دی لوټ کړي او پاکستان او تاجکستان نور ځای ته انتقال کړي، او که چېرته طالبان وغواړي هم هغه پل باندې بیرته پخې کیدی هم پاوز وران کی او هم ته چشتمنی ورته پاتې ده تجهیزات ورته پاتې ده هغه وی سی پاکستان او نور ځای باندې خاص کی څه کوم دا به یو بل لا دی افغانستان لپاره افغانستان وګړيونه غواړي د شانت ضرورت لري د دفاع لپاره
بله مننه به به مدغه بحث دوام ورکو ګومانم چې زموږ تخنیکي همکاري شریک وي چې له مینپال سره زموږ اړیکه پرې شوې ده هم دا شیبه بیا هم هڅه کوي چې له مینپال سره زموږ اړیکه بیرته ټینګ شي د افغانستان حکومت رسنیو د مرکز مشرق تر څو پر چې زموږ اړیکه ټینګيږي راز دې خبره ته چې یو اندېښنه چې په دې ورستیو کې د افغانستان د وضعیت سره له افغانستان د نړیوالو ځواکونو له وټل سره افغان ولسمشر اشرف غنی څرګنده کړی ده ویلې دي چې طالبان یا نور لوري د غوی ملاتړ هڅه کوي چې افغانستان د افغانستان دولت په یو امنیتی دولت بدل کړي یو لوی اصطلاح ده چې د کارولې ده خو د ویلې چې موږ به په یو کوچنی امنیتی دولت هیڅ کله هم بدل نشو تقو اوسنی وضعیت په پام سره چې د افغانستان د جغرافي اکثر سیمې د وسلوالو طالبانو لاس ته لوېدلې دي آیا فکر نه کوي چې په همدې لار باندې روان یو
ز فکر کوم په اوسنۍ شرایطو کې چې کوم جغرافیه موږ په اړه باندې غږیږو هغه صرف هغه بیرق دي چې یو ځای نه بل ځای ته یو رنګ نه بل رنګ ته انتقالیږي ارزان خدمات چې معمولا د دولتونو او هغه چارواکو چې ادعا کوي د طالبان دي که هر نور جنګیالي ډلې دي سیمو باندې واکمن شوي دي ارزان خدمات چې ششته آیا دوی خلکو ته سوله ورکړله آیا دوی خلکو ته هغه د ژوند زمینه برابره کړله تاسو خپله مخکې ریپورټ مو درلوده خپله راډیو کې چې کوم سیمې طالبان نیسي دغونه تېښته لري ځینې خلک طالبان نه ګیره لري او تېښته کوي ورنه نه غواړي د هغوی تر اثاره باندې ژوند وکړي دا یو شته واقع په دې باندې به کړو باندې فکر وکړو د حل لار ورته څنګه نظامی حکومت یا مارشال لا یا بلشه یا بلشه د فکر کوم چې متاسفانه د سیاسي ضعیف رهبری افغانستان دغه مرحله ته ورسوله چې اوسنۍ شرایط کې نه موږ امنیتی مسائل وشکولای چې ستونزه حل کی هغه قوت بل قوی لرو د استعمال او استفاده لپاره نو پیګل ته څنګه شروع کو چې دا خپل یو ششته دا په دې معنی باندې د چتا سو یو مریض په عملیات خانه کې لري ټول عملیات خانه لري خه ډاکټر مرته لري هر شی لري مګر متاسفانه یې ورنه کار نه اخلي او پرې دې ته مریض لمن دلار شي یا زخمی لمن دلار شي او افغانستان او مغز زخمی وضعیت چې هر چه لري مګر هغه توانایی د استفاده او مدیریت استفاده ورنه ورکړه خو ځکه دا د افغانستان د خلکو او د عامه خلکو فکرم دا دی چې کیدای شي دا یو رقم ته جوړ جاړي چې د افغانستان حکومت او د طالبانو په مابېش کې د امریکایي او نورو هیوادونو په فشار تر فشار لاندې د دې ته غاړه کیږي چې بل اخره سیمه طالبانو ته کور پریدي مګر زما په اند زه فکر کوم تر ډیره هدا پورې دا د هغه تبلیغات او نتیجه ده چې اول موثق معلومات چاته ورکړل شوی نه دي ویم جنگ په منظم ډول باندې رهبری شوی نه دی دریم قوانه استفاده شوی نه دی تلرم د خپل دفاعي وضعیت او تاکتیکی شاتک خلک نور ورنه لاس په سر دي ستړي دي او پنځم هغه بین المللي سیاسي سټیج چې متاسفانه طالبان د هضمولو توان نه درلودل چې یعنی په غیر واقعي ډول باندې غوته ورکړل شوی دا پنځه لامل باید چې افغانستان نن دی حتی ورسیږي او د پاره یو سی تثبیت سیاسي سجام او خلکو پاتون سرویره ده بین المللي هیوادونو مرسته سیاسي او نظامي مرسته بکاته
بله هغه برزید ګومانم چې زموږ له بل ملمت افغانستان د حکومت د رسنیو د مرکز رئیس د وخان مینپال سره شلېدل د زموږ تخنیکي همکار پر لپسې هڅه کوي چې زموږ اړیکه به تر سره ټینګ کړي د پښتنې هم مینپال سپتا راجې کېدل د خبرونه په پایل کې یوازې د طالبانو د وحشت او دهشت ویل چې ټول معلوماتي په طالبان واچول خو ځینې مسولیتونه لکه څنګه تاسو هم ویل د مدیریت موضوع د نور مسایل دي چې افغان چارواکو ته مطرح دي په تیر بیا په دې ورستیو کې چې د امنیتي پیښو زیاتوالی سره رسنۍ هم دې ته مجبوري دي چې باید چارواکي وغږیږي او چارواکي هم اکثرا څرګندونه نه کوي د مسولیت هم د افغانستان حکومت راجې کېږي چې ولې همدا پښتنه کزله تاسو وکم مګله دا پر لبسې څو ورځې راځي. البته په ټوله کې دا ستونزه شته، خو دغه موضوع غوړ شتایید کو چې آیا پر اختیا هم لزرو ډیر افغان پوځیان د بدخشان اوختي د تاجکستان خاورې ته نوتی کنه، خو څوک څرګندونه نه کوي. دا یو بیلګه ده، همداسې ډیر نور هم ولي چارواکي خبرې نه کوي تاسو په نظر؟
زه غواړم دواړه مسایل باندې وغږېږم. اول دا دی چې چارواکي ولې نه غږېږي. زه فکر کوم په دې وروستیو کې یو واحد او مشخص دفتر رامنځته شو چې د امنیتي وضعیت په اړه رسنیو سره خبرې اترې
کوي. هغه دفتر ته راځم، بخنه غواړم هغه ته راځم، تر اوسه پورې موږ ډېره هڅه وکړه چې ښاغلي شینواري صرف مسؤول واحد ویان ټاکل شوی، خو تر اوسه پورې هیڅ نه راڅرګند شوی او نه هم د چا تلیفون ته ځوابونه ورکوي.
متاسفانه ادم د همغږي د دولتي ورګانو په مابینځ کې د رهبری نه نیولې تر د مشرتابه نه نیولې تر وایاندونو پورې دا یو ښکارا نقیصه ده چې مونږ وینو. او د دې تر څنګ کچیرته تاسو په خبره یا راپورونه چې تاسو لري زر یا زر نه اضافه افغان سرتیری تاجکستان یا نورو سیمو ته تللي، زه فکر کوم چې اول خو ما خبره او پیام ټولو سرتیرو ته او هغه خلک چې د افغانستان ما غږ اوریدا مهم دی چې دوی فکر وکړي چې د دوی سیاسي رهبر څوک دی، ځکه چې یو څوک چې سلا په لاس اخلي تعهد کوي او حلف یادی هغه خدای وطن وظیفه ده، چې خدای لپاره خپل ملک لپاره او خپل وظیفه چې دغه ایمان او وجدان دی هغه باید عملا خپل دغه تعهد باید تر سره ورسی. د دې تر څنګ زه فکر کوم که چېرته متاسفانه موږ وویل چې بیا هم هغه شرایط موږ تاسو په هغه کې قرار لري، زه په هغه وضعیت کې نه یم، مګر فکر کوم چې ښه به دی چې د یو ښه مدیریت له لارې څخه هغوی هم چې تللي دي هم باید واضح معلوم شي او دغه چې پاتې دي د څه رقم استفادې وضعیت هم د دوی نه معلوم شي. او که چیرې د 3.5 لک سرتیرو نه حتی زه فکر کوم که د 50 زرو نه درسته استفاده وشي، بیا هم موږ دغه جګړه ګټلی شو، هم سوله ګټلی شو، هم جګړه ګټلی شو. کچیته څوک جنگ واری دا هم غټو او کچیته څوک سوله غواړي هغه د پاره هم باید چمتواله ښکارکو. مګر دا چې تلی دی زړه دی د وزره دی، متاسفانه زه په هغه وضعیت کې نه یم چې آی تایید کوم یا رات کوم، خو خامخا تختې دل دی چې تاجکی چارواکي وای. دلته یو بل خبره ډیره مهمه خبره ده، دا روسان پرونه پوری چغی وهلې چې طالبان خدي او زمونږه ستراتیژیک دسه دی او دسه دی ملمستیاګان او دعوتونه او کانفرنسونه ورته جوړول. نن دی اولی دوی خپل اندېښنه خوده لیدل چې طالبان دوی ته او هغه سیمه یعنی مثلا تاجکستان ته نږدې دی او دغه د طالبانو نږدې والی تاجکستان سرحد ته دوی ته د رقم ځنګ خطر ختم. زه فکر کوم دغه وضعیت کېدای شي ایران هم تحرکات روس ته دی ولې زما لپاره دا ډیره جالبه ده چې آیا هغه وادونه چې طالبان نه حمایت کوي نن په سیمه کې هغوی ولې د طالبانو د نظامي شتون سره مخالفت لري؟
اول برزی خیلی موضوع تاسو یادونه وکړه تر پرونه پورې چې لوست طالبانو سره د سیمه هیوادونو په تیر بیا روسیا او ایران پالل کول په ورستیو کې یو څه دریز کې بدلون راغلی، خو کراسو د پښتنه ته چې اکثره کتون کې وای چې په بیړه د نړیوالو ځواکونو د وټلو بهیر دغه د افغانستان وضعیت را مسکړی جاری وضعیت اکثره په دې اند کې چې یو جول جړای شوی وي یو هدا اقل یو موافقه شوی وي نو ممکن وضعیت به دا ډول نه وي. تاسو هم له دې نظر سره موافق یاست؟
زه کاملا موافق یم. متاسفانه په افغانستان کې سربیره پر دې چې د ډیپلوماسۍ نه استفاده فعاله ډیپلوماسۍ نه استفاده ونه شوله، حداقل هغه توازو چې افغان چارواکي باید ښکاره کوله، توازو می هدف دا نه دی چې دوی راشي او خپله جغرافیا د طالبان یا نور جنګیالي تروریستي ګروپونو ته پرېږدي. توازو په دې معنا باندې چې د افغانستان په خاطر باندې یو پراخ بنسټ د نظام لپاره د اصلاحاتو راوستو، د فساد د کمولو، د قانون د پلي کولو او نړیوال سره په یو خط یو فکر باندې د تللو او همغږۍ زمینه به هم باید د لاسه نه وای ورکړي. زه فکر نه کوم چې امریکا په یو شپه باندې دا تصمیم نیولې او ویلې چې موږ وځو. دا د هغه متاسفانه ضعیف ډیپلوماسۍ سیاسي خودخواهۍ نتیجه ده تا چې په تیر څو کلونو کې افغانستان سیاسيون په شمول د افغانستان ولسمشران متاسفانه زموږ ډیپلوماټیکي اړیکې ډېر شخصي وګڼلې، حتی په شخصي تعرضونو باندې هم د خپل روابط قطع او وصله ولا، او دا یې نتیجه شوله. او افغان ولسم په دغه افواتو باندې تلو چې امریکایان راځي بیا نه ځي، خا اوس دوی لاړله یو خبر هم هېر نه شي، تر کله به امریکایي تر کله به بل هېوادي چې موږ لپاره ملک جوړ کړي، سړک جوړ کړي، پوز جوړ کړي، موږ خپل مسؤلیت څه شی دی؟ زه هم په سیاستونو باندې غږ کوم، ځکه چې کچېرته دی د منطقه څخه کار و نخلی او نن اوسنۍ سیاسي قدرت د ولسمشر نه نیولې تر نورو باندې، که چېرته صحیح فکر او دقیق محاسبه و نشي، زه فکر کوم چې موږ او یا فصله له لاسه ورکړې فرصتونه خو دغه دیشن څه پاتې دی کېدای شي هغه نه استفاده وشي.
اولې برخې د خبرونې ورسی برخې ته نږدې شوې، یوه پوښتنه کلندر ته ځواب کوي. اوس چې وضعیت دغه ډول دی، ولسوالۍ یو په بل پسې د وسلوالو طالبانو لاس ته لویږي، اکثرا لوړ پوړو د افغانستان د حکومت د ملاتړو هیوادونو چارواکو ویلي دي چې تر اوسه پورې وسلوالو طالبانو د افغانستان هیڅ یو ولایت بشپړ نه دی نیولی. اوس چې جګړه د ولایتونو د ډیرو ولایتونو تر مرکزونو پورې رسیدلې، آیا تاسو فکر کوئ چې په طالبان به کوم ولایت هم ونیسي؟
نورې زما لپاره د ولایت چا نیولی چا نه دی نیولی هغه بېله موضوع ده، خو مدیریت به څنګه وشي کولی، رهبري د ولایت به څرنګه ني، خلکو ته دوی به څه شی ډالۍ کړي؟
هغه خو بله پوښتنه ده،
مخکې
هغه بله پوښتنه ده،
فکر کوم طالبان مشروعیت د دې نه نه اخلي چې څومره ولسوالۍ او ولایتونه د دې په اختیار کې دي،
اما جغرافیه اوس د دوی تر کنټرول لاندې ده، د جغرافیه ډېره برخه د دوی تر کنټرول لاندې ده.
اجازه راکړئ چې زه وایم چې کنټرول هیڅ یې هم نه لري، ځکه چې دا ما تاسو ته مخکې ویل صرف بیرغونه دی چې د دوی په مابین کې او لږ سپک جنگ به روان وي، یعنې هغه درانه جنگ چې سړی وایي او هغه کنټرول چې موږ وایي، یعنی د الف نه تر یا پورې په یو ځای باندې تاسو به کنټرول لرئ، چې متاسفانه نه دی خوای لري نه خوای لري په هغه سیمو کې چې اوس نن د منازعې پراساس په یو سیمه کې یو ځای به نیولی، هغه بیا طالبان دی ولسوالۍ دا پرې وکړله، بیا هغه ولسوالۍ چې نورو ته دا ورسې ماول چې رواني جنگ دی، بیا سیمه ایزې چارواکي هغه ټوله ولسوالۍ پرې خودله. زه فکر کوم چې دلته سربیره پر دې چې رواني جنگ دی، که چېرته هغه طالبان وغواړي چې ولسوالۍ ولایتونه هم ترلاسه کړي، تر څو چې یو سیاسي توافق نه شوی، دوی به هغه بین المللي دیپلوماټ ونه لري پنه دی والله ټوله نه باندې، لکه څنګه چې د دوی نظام په خوانه درلوده، نو بهتر به همدای دوی لپاره هم چې ده مذاکرات او ته سولې خبرو اترو ته غاړه کیږي، او دا غیر یو سیاسي توافق رامنځته شي چې حداقل د افغانستان خلک پاره کې ډېر تاوانونه کوي. زما دلته ټول طرف افغانستان ولسته، افغانستان خاوره، افغانستان خلک.
ډیر مننه د افغانستان د ولسي جرګې په خوانی غړي شکر برګزي، او د غرض د افغانستان د حکومت رسنیو د مرکز له رئیس دوا خان مینپال نه هم مننه چې د خبرونه په بحث په البته په لومړی او څو دقیقو کې را سره وو. او تاسو ټول هم مننه کور ودان ازادي رادیو او ری د ازادي رادیو د 25 دقیقې بحث هم دومره وو. زنوري اسنوري له تاسو اجازه غواړم.
جنگ متل شمشنا تددي وركار وصالار شكنا ددي غم جل وطن فخرو تختو زبت فاتا يا كزار شكنا آي زبت فاتا يا كزار شكنا